سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلې خلک څنګه ستر موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه جوړ په خیر خوښیم چې په څیری خبرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شویم. څیری د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خبرونه ده چې د هیواد سیمې او نړۍ مشهورې څیری پکې درپیژنو. په نننۍ خبرونه کې د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی درپیژنم. هیله ده خبرونه مو خوښه شي او تر پای شي بو پورې راسره ملتیا وکړئ. سید ابراهیم رئیسی د 1909 کال د لندۍ میاشتې په 23 نیټه د ایران په مشهد ښار کې زیږیدلی دی. هغه د لومړنۍ دورې زده کړو له بشپړولو وروسته خپلې لوړې زده کړې لومړی په مشهد ښار وروسته بیا په 1455 کال کې د ایران په قوم ښار کې وکړې. همدارنګه نوموړي خپلو لوړو زده کړو ته د خصوصي فقه او حقوقو په څانګه کې د شهید متحری په عالي مدرسه کې دوام ورکړ او د خپلې دکتورا سند یې په فقه او حقوقو کې د اصل و ظاهر تعارض تر نامه لاندې موضوع سره دفاع کړ. په 1903 کال کې تهران ته ولاړ او د یادښار د سارنوال په توګه وټاکل شو. هغه د 1908 کال په اوړي کې د ایران د سیاسي زندانیانو په ډله ییز اعدام کې د هغوی وضعیت ته د رسیدګۍ د برخې د پلاوي غړی و. دغه پلاوي ته د ایران جمهوري اسلامي حکومت د مرګ د پلاوي نوم ورکړی و. نوموړی په 1908 کال کې د سید علي خامنهایی د مشرۍ د پیل پر مهال د قضایه قوې د وخت د رئیس محمد یزدي په حکم سره د تهران ښار د سارنوال په توګه وټاکل شو. په 1903 کال کې د ټول هیواد د څېړنې ادارې د رئیس په توګه وټاکل شو او تر 1903 کال پورې په همدې پوست کې پر دنده بوخت و. هغه له 1903 کال څخه تر 1903 کال پورې د قضایه قوې مرستیال او له 1903 څخه تر 1904 کال پورې د ټول هیواد څارنوال و. سید ابراهیم رئیسی په 1906 کال کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند و چې د 83.3% رایو په ترلاسه کولو سره د حسن روحانی پر وړاندې ماتې وخوړه، خو د 1904 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د تر ټولو لوړو رایو په ترلاسه کولو سره د ایران هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ځینې وخت د یو محافظه کار توندلارې په توګه هم پیژندل کېږي. سید ابراهیم رئیسی د متحده ایالاتو لخوا د بشر حقونو د نقض له امله تحریم شوی هم دی.
د سید ابراهیم رئیسی لومړنی ژوند او زده کړې. سید ابراهیم رئیسی د 1909 کال د قوس میاشتې په 23 نیټه د مشهد ښار په نوخان سیمه کې زیږیدلی دی. په سیستان او بوچستان کې د نوموړي د ټاکنیز کمپاین د رئیس په وینا د سید ابراهیم رئیسی پلار د سیستان سیمې د زابل د دشتک اوسیدونکی و. نوموړي په 15 کلنۍ کې خپل پلار له لاسه ورکړ. رئیسی په 15 کلنۍ کې د قوم ښار په علمي مدرسو کې شامل شو او خپلې زده کړې د څلورو فقو او اصولو تر سطحې پورې په حقانی مدرسه کې پر مخ بوتلې. علي مشکینی، حسین نوري همدانی، محمد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم غزالی، فضل هرندی، ستوده، مروی خراسانی، مجتبی تهرانی، مراشی، سید محمود هاشمی، شهرودی او مرتضی مطهری د نوموړي له استادانو څخه وو. رئیسی په 1908 کال کې د کانکور ازموینې له لارې د شهید مطهری عالی مدرسې ته بریالی شو او خپلو لوړو زده کړو ته یې همدلته دوام ورکړ. نوموړي له 12 کلو زده کړو وروسته په 1892 کال کې خپل د دکتورا سند د خصوصي فقه او حقوقو په برخه کې له همدې مدرسې څخه ترلاسه کړ. ابراهیم رئیسی د ولسمشریزو کمپاینونو پر مهال د محسن مهر علیزاده په نوم یو چارواکي دا وکړه چې ابراهیم رئیسی یوازې د 6 ټولګي پورې زده کړې کړي دي او په یادو زده کړو سره نشي کولای چې هیواد اداره کړي. له یادې دا وروسته رسنیو د ابراهیم رئیسی د دکتورا سند انځور خپور کړ، خو ځینو کسانو دغه سند جالي و باله او پر هغې نیوکې وکړې. د هغوی په خبره ابراهیم رئیسی د دکتورا سند د اخیستلو پر مهال د هیواد د قضایه قوې د لومړني مرستیال په توګه پر دندو بوخت و. خو په دې منځ کې د قضایه قوې د سلاکارانو مرکز د رئیس په څیر ځینو کسانو وویل چې ابراهیم رئیسی له اداري کارونو وروسته او له ساعتوارو او ورځنیو رخصتیو څخه په ګټې اخیستو خپلې لوړې زده کړې پر مخ بیولې او پر همدې اساس د هغه د دکتورا سند قانوني دی. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی پر دې سربیره د نړیوالو خصوصي حقوقو د ماسټرۍ سند هم لري.
د بشری حقوقو نقص د سیاسي زندانیانو وضعیت د رسیدګۍ په پلاوي کې د ابراهیم رئیسی غړیتوب د 1918 کال پورې کې د ایران د سیاسي عقیدتي زندانیانو ډلې زیدم. ابراهیم رئیسی په 1918 کال کې د تهران د سارنوال د ځایناستي په توګه په تهران کې د سیاسي زندانیانو په اعدام کې مسؤول دی. نوموړی په 1918 کال کې د سیاسي زندانیانو وضعیت د رسیدنې د کمیټې غړی و چې د جمهوري اسلامي حکومت مخالفین دغه هیئت د مرګ د پلاوي نوم کاروي. دغه کمیټې د زندانیانو د سیاسي او مذهبي عقیدو په هکله د څو پوښتنو له طرحه کولو وروسته د هغوی د اعدام یا ژوندي پاتې کېدو لپاره پریکړه وکړه. حسین علی منتظری وایي چې د ابراهیم رئیسی په ګډون ځینې نور کسان لکه مرتضی اشراقی، د اوین زندانی قاضی، حسین علی نیری د تهران قاضی او مصطفی پور محمدی د اطلاعاتو وزارت استازی د سیاسي زندانیانو په اعدام کې دخیل کسان وو چې په ترڅ کې څو زره تنه زندانیان د مرزاد له عملیاتو وروسته پر خپلو موضوعګانو باندې د پاتې کېدو په تور اعدام شول. که څه هم د روح الله خمینی په فرمان کې د دوه کسانو نمونه راغلي دي خو یاد څلور کسان د ایران د زرګونه سیاسي زندانیانو د اعدام مسؤول دي. د ابراهیم رئیسی نوم د 1915 کال په اسد میاشت کې په هغه غږیز پیغام کې واوریدل شو چې حسین علی منتظری ته منصوب و او د 1918 کال د اعدامونو په هکله یې څرګندونې پکې کړې وې. په دې سره د پارلمان رئیس علي مطهري نائب له ابراهیم رئیسی څخه وغوښتل چې څو د دې هر څه په هکله وضاحت ورکړي. ابراهیم رئیسی په دغه کمیسیون کې له خپل شتون څخه انکار کړی او ویلي دي چې د ځینو زندانیانو حکم صادر شوی و خو د ځینو هغوی چې حکم یې نه و اجرا شوی د روح الله خمینی په امر سره باید لیدل شوی وای چې آیا یاد زندانیان د حکم د اجرا شرایط لري او کنه. د 1919 کال په سور میاشت کې روح الله حسینیان په اطلاعاتو وزارت کې د تهران قاضي د رو درو په نوم یو انټرنیټي خبرونې سره په خبرو کې په 1918 کال کې د سیاسي زندانیانو په اعدام کې د ابراهیم رئیسی د لاس درلودلو د تایید ترڅنګ وویل چې باید د نوموړي ستاینه وشي. د اسلامي انقلاب د اسنادو د مرکز رئیس روح الله حسینیان د یادې مرکې په یو برخه کې وویل ښاغلی رئیس هغه څوک دی چې په 18مه لسیزه کې له منافقینو سره په مقابلې کولو د هیواد امنیت ټینګ کړ خو د دې پر ځای چې د نوموړي ستاینه وشي ځینو کسانو په ټاکنو کې د نوموړي پر ځای د همدانی وکی یو ځل بیا راڅرګندې کړې او له ابراهیم رئیسی څخه د ستاینې پر ځای نوموړی د سیاسي زندانیانو پر اعدام تورن کړ.
د ابراهیم رئیسی لوړ رتبه قضایی منصبونه د سید روح الله خمینی له مړینې وروسته او د سید علی خامنه‌ای د مشرۍ په پیل کېدو سره ابراهیم رئیسی د قضایه قوې د رئیس محمد یزدی په حکم د تهران د څارنوال په توګه وټاکل شو. له 1918 کال څخه تر 1923 کال پورې د 15 کلو لپاره یاد مسؤلیت پر غاړه درلود. له هغه وروسته د هیواد د څار ادارې د مشر په توګه وټاکل شو او یاد دنده یې تر 1923 کال پورې پر مخ یوړه. ابراهیم رئیسی له 1923 کال څخه تر 1923 کال پورې د لسو کلونو لپاره د قضایه قوې لومړی مرستیال و او له 1923 څخه تر 1924 کال پورې هم د هیواد د څارنوال په توګه په دنده بوخت و. نوموړی همدارنګ له 1929 کال څخه تر اوسه د علي خامنه‌ای په حکم د روحانیت د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه هم کار کړی دی. نورې دندې ابراهیم رئیسی د علي خامنه‌ای په حکم د لسو کلونو لپاره د فرمان امام د اجرایوي ډلې د هیئت غړی و. نوموړی د محمود احمدی نژاد لخوا د اطلاعاتو او عدلي وزارتونو د تصدۍ لپاره د وړاندې شوي غړي په توګه د اسلامي شورا مجلس ته معرفي شوی و. نوموړی همداراز د هیواد د انتخاباتي عالي هیئت غړی او په تهران کې د فاطمه زهرا د علمي حوزې بنسټګر هم تیر شوی. ابراهیم رئیسی همدارنګ په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ د رئیس په توګه پاتې شوی دی. د نوموړي نور اجرایوي مسؤلیتونه د مجازي فضا په عالي شورا کې غړیتوب، د پیسو او باور په عالي شورا کې غړیتوب او له اقتصادي فساد سره د مبارزې په عالي شورا کې غړیتوب درلودل دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت تحریم د 1998 کال د لړمیاشتې په 1998 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت د ابراهیم رئیسی په ګډون هغه نه تنه چې د سید علی خامنه‌ای له نږدې کسانو څخه و تحریم کړل. په دغه بیانیه کې د ابراهیم رئیسی په اړه راغلی دی چې نوموړی د سید علی خامنه‌ای له نږدې کسانو څخه دی او نوم یې د بشري حقونو د نقض له موضوع سره تړلی دی. د 1988 کال د اعدامونو په قضا هیئت کې د ابراهیم رئیسی غړیتوب د نوموړي تر لارښوونې لاندې قضایي ادارو کې له تورونو کسانو سره له ظلم څخه ډک مجازات، غیر قانوني نیونې، شکنجې او بد چلند هغه موارد دي چې په دغه بیانیه کې ورته اشاره شوې ده.
د 1994 کال د ولسمشري ټاکنې. سید ابراهیم رئیسی د هیواد د ولسمشري په 14 ځل ټاکنو کې ګډون وکړ او د څو نورو نوماندانو په ګډون یې نومان کېدل تایید شول. د نوموړي د کمپاین او ټاکنیزو سیالیو په لړ کې ځینو شوراګانو لکه د اسلامي انقلاب د پایک جبهې، د اسلامي انقلاب د ځواکونو د یووالي شورا، د ملي یووالي ائتلاف او داسې نورو له نوموړي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. سربیره پر دې د زاهدانو د اهل سنت مشر عبدالحمید اسماعیلزی هم د 14 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې له ابراهیم رئیسی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ابراهیم رئیسی چې د مذهبي مشر بشپړ ملاتړ هم ورسره دی وتوانید چې د نږدې 1,800,000 رایو په ګټلو سره چې د ټولو کارول شوو رایو 72% کېږي د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. له رایه اچونې درې ورځې مخکې علي رضا زاکانی او سعید جلیلی چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان و له ټاکنو څخه انصراف اعلان کړ او د ابراهیم رئیسی ملاتړ یې وکړ.
د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی ټاکل کېدو نړیوال غبرګونونه هم له ځان سره لرل چې ځینې ورسره موافق او ځینې نورو بیا ورسره مخالفت ښودلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ابراهیم رئیسی ته د ایران په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. نوموړي ویلي هیله لري چې د ولسمشر په توګه د رئیسی له ټاکل کېدو سره د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم پراخې او پیاوړې شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان، د عراق ولسمشر برهم صالح او د دغه هیواد لومړی وزیر مصطفی کاظمی هم په بیلابیلو پیغامونو کې ابراهیم رئیسی ته د ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان په خپلو څرګندونو کې ویلي له بده مرغه د ایران ستره برخه نفوس یو ځل بیا د رایې له حق محروم شو. د بیان په خبره په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او دا د ټاکنو مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. دغه راز د بښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي د ایران نوی ولسمشر باید د جرمونو له کبله تر جنایي تعقیب لاندې راوستل شي. بلخوا اسرائیلو هم په ایران کې د ولسمشر په توګه د رئیسی ټاکنه غندلې او ویلي دي چې دا به د وحشي جلادانو رژیم وي. د اسرائیلو نوی لومړي وزیر ویلي چې د نړۍ زبرځواک هیوادونه باید د رئیسی له رژیم سره د نوي اټومي معاملې په اړه خبرې ونه کړي. که څه هم ایران د دغه هیواد د تازه ترسره شویو ټاکنو په اړه نړیوالو غبرګونونو ته په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې دغه ډول تورونه رد کړي دي. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې دغه خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، تر بلې خبرونې چې له یو بلې سیرې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم، پر لوی خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست، ښاد او سوکاله اوسئ.